دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سات سلیمان شاه لمړی یو تازه خبر د الجزیرې د تلویزیون د یو تازه ریپورت لمخې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د شنبې په ماسپښین د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن سره د یوکرين په اړه له ټلیفوني خبرو نه وروسته واشنگتن د روسیې په خلاف د پروپاګند او په یوکرين کې د شخړې پر اپارولو تورن کړ. پاینې وخت کې په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت وایي چې د روسیې د پوزونو چې د یوکرين د سرحد پوګدو کې د روسیې د نظامی طاقت زیاتېدل ښایي چې روسیا پر یوکرين باندې د یو احتمالي نظامی ارغل لپاره آمادګي نیسي. لبلې خوا د یوکرين جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی ویل دي چې د روسیې د نظامی تجاوز په اړه د متحده ایالاتو د حکومت د مامورانو خبرداري د ویرې او وهم د زیاتېدو سبب کیږي. د دې نمخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوکرين له پایتخت کیف نه د پسسنا د څو ډیرو ضروري ډیپلوماټانو نه د سفارت د عملې د استولو امر کړو. پاینې وخت کې د سی ان ان تلویزیون پروند د شنبې په مازیګر ریپورت ورکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو په محل پوتین ته خبرداري ورکړ چې روسیې پر یوکرين باندې نظامی ارغل وکړ په سرعت به د سخت قیمت د ادا کولو سره مخامخ شي. سینن وای چې ښاغلی بایدن له پوتین سره پوره یو ساعت په ټلیفون خبري وکړې. که څه هم چې په کابل کې طالب چارواکو لا تر دې دمه د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ویشلو په باب د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د اجرایه فرمان د صادرولو په اړه رسمان عکس العمل نه لیکودلې، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر نماینده محمد نعیم وردک د ښاغلی بایدن دغه فرمان غندنه وکړله او ویل چې د افغانستان د پیسو غلا کول د نوموړي په وینا د یو ملک او ملت د بشري او اخلاقي زوال تر ټولو غټه نښه ده. د بشر په تاریخ کې بری او ناکامي دواړه عام دي. تر ټولو زیات خجالت یې په دې کې ده چې پوځي او اخلاقي ناکامي څنګ په څنګ رواني. په عین وخت کې هم په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان نه بهر یو شمېر هغو افغانانو هم د بایدن د پریکړې غندنه کړې چې د طالبانو د حکومت سره نه دی ولاړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وای چې دا اجرایه فرمان د افغانانو د ښېګڼې په خاطر صادر شوی دی او د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي تامس ویسټ هم دا خبره کړې چې جمهور رئیس بایدن د افغانستان د وګړو د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر دا اقدام وکړ. سپینې ماڼۍ د افغانستان بانک د څه د پاسه اووه میلیارده ډالرو له جملې نه 3.5 میلیارده ډالره د 2001 میلادي کال د سپټمبر د 11 نیټې د قربانیانو د کورنیو لپاره چې په محکمه کې داوا روانه وه اختصاص کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان میرمنو د چارو د دفتر مسؤلې میرمن ریتا امیری د جمعې په ورځ ویل د افغانانو لپاره یو ډیره بد ورځ وه. دوه تنه میرمنې پروانا ابراهیم خیل او تمنا په توقیف کې د شلو ورځو له تیرولو نه وروسته د جمعې په ورځ خوشې شوې. ابراهیم خیل او تمنا د ترو تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې طالبانو قید کړې وې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په یو مطبوعاتي بیان کې دغه خزو د آزادېدو هرکلی وکړ. د افغانستان در پرزیدلی حکومت په خانه لوړپړې مامور عبدالسلام رحیمی چې تیر ورځ کابل ته ستون شو د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د بایدن ادارې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په یوکرين کې میشتو امریکایانو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره لاغه هیواد نه اوزي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سلووان امریکایانو ته خبرداري ورکړو ممکن چې روسیا د بیجنګ د ژمي د اولمپیک د لوبو په دوران کې پر یوکرين باندې پوځي ارغل وکړي او په اغلب احتمال د روسیې هوایي ځواکونه به د یوکرين د پایتخت په بمباري کولو هم پیل وکړي. پاینی وخت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ ریپورت ورکړ که څه هم چې د یوکرين جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی د روسیې د ډېر سخت پوځي او سیاسي فشار لاندې دی، روسیې ته د هر ډول امتیازاتو د ورکولو مخالف دی. په عین وخت کې د روسي یو سابقه دار او با نفوذه قماندان ډګر جنرال لیونید ایواشوف چې د آل رشن آفیسرز اسمبلی په نوم د روسي د نظامی ځواکونو د سیمنصبانو د اتحادی مشري په غاړه لري په یوکران باندې د حمله هڅونه مجرمانه عمل وباله. جنرال ایواشوف په خپل یو سرخلاص لیک کې چې دغه سازمان په وی پانه باندې د جنوري په 11مه خبر کړو پر پوتین باندې غږ وکړ چې خپل چوکۍ نه دی استعفا وکړي. د دې مزقای ډګر جنرال په وینا کې پوتین پر یوکرين باندې د نظامی حمله امر وکړ نو د روسي فدراسیون به منځوي پاتې شي او په مقابل کې د ترکیه په شمول د ناټو غړي یو موټی ودرېږي. د یو اشرف په باور د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان له یوکرين سره په څرګنده توګه د روسي په مقابل کې ولاړ دی او کفته د خپل سفر په دوران کې د یوکرين د سرحد په غاړه د روسي د نظامی ځواکونو په تجمع انتقاد کړو. نه یوازې دا چې ترکیه پر یوکرين باندې د ډرون الوتکې پلوري، کفته د خپل سفر په دوران کې په نظامی برخه کې د همکارۍ اته قراردادونه هم لاسلیک کړل. دا روسي جنرال وای چې پر یوکرين باندې به د روسي د فدراسیون د حمله په صورت کې ترکیه له یوکرين سره ودرېږي. ممکن چې د روسي له کنټرول نه د کریمیا د ټاپو وزمې د آزادولو هڅه وکړي او شاید چې اردوان خپل عسکر شمالي قفقاز ته هم واستوي. بریتانی هم د جمعې پورز په یوکرين کې پر خپل اتباعو باندې غږ وکړ څرنګه چې د جنگ امکانات زیات شوي دي زر تر ژره دي په تجارتي الوتکو کې له هغه هیواد نه راوځي. د یوکرين د حکومت چارواکو د لویدیځو ملکونو د حکومتونو دغه دریز غندنه کړې ده. د بریتانی د بهرنیو چارو وزارت په کیف کې مشتو بریتانویانو ته مشوره څو شیبې وروسته له هغه ورکړه چې د دفاع وزیر بن والس په ماسکو کې د روسي لوړپوړو نظامی چارواکو سره ملاقات نه فارغ شو او بیرته لندن ته را روان شو. استونیا هم په یوکرين کې خپل اتباعو ته ویل دي چې له یوکرين نه دی وزي. جرمني او هالند هم خپل اتباعو ته توصیه کړې ده چې له یوکرين نه پر راوتلو باندې غور وکړي. په یوکرين کې د اروپایي اتحاد ډیپلوماټیکي نمندګي هم اعلان کړی دی چې د خپل غیر ضروري ډیپلوماټانو په کمولو باندې پیل کړی دی. خو کرملین وایي چې په یوکرين باندې د نظامی ارغل نیت او اراده نه لري. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زخاروا د جمعې پورس په مسکو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان ته ویل چې د انګلو سکسن لویدیز طاقتونه تل یو جنگ ته ضرورت لري په هر قیمت چې تمامېږي. د یوکرين د دفاع وزارت یو لوړپوړی مامور منلې دي چې د مسکو د پارون کې اقدام امکانات موجود دي خو له یوکرين نه د خپل اتباعو د راوستلو لپاره د لویدیز قدرتونو استدلال رد کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه پورز فیجی ته ورسید. فیجی چې د پاسفیک د سمندر په غاړه پروت دی ځانګړی ستراتیژیکي موقعیت لري. ښاغلی بلنکن د استرالیا د میلبورن په ښار کې د متحده ایالاتو استرالیا هند او جاپان د امنیتی ډیالوګ د څلور اړخیز سازمان کوئټ په غونډه کې ګډون وکړ. د دغه سیمه ییز سازمان د جوړېدو اصل هدف دا دی چې د پاسفیک په سیمه کې د چین د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. جورج شولز د امریکا د بهرنیو چارو وروستی وزیر چې 14 کاله په خوای په 1946 لومړي کال کې فیجی ته سفر کړو. په هغه زمانه کې د فیجی حکومت د امریکا د سمندري ځواکونو په اټومي وسلو سنبال کېشته او تیرې دل او لنګر اچول منع کړو. د نیویارک ټایمز رسپانډ د بلنکن له قوله رپورت ورکړ چې متحده ایالات د پاسفیک په سیمه کې د اوږدې مودې لپاره د خپل حضور د ساتلو نیت لري. بلنکن د سلیمان په جزایر کې د امریکا د سفارت د پرانستلو ژمنه وکړه. وړم کال د کورونا د کوینس اوبای ویروس د خپرېدو نه وروسته په متحده ایالاتو کې صرف د یو کال په دوران کې په غټو خلونو کې او هم په اطرافي سیمو کې د خودکشۍ یا په خپل لاس د ځانونو د وژلو پیښې دیش په سلو کې لوړې شوې. د نبراسکا د پوهنتون د کریمینالوژي او جنایي عدالت د رشتې د استاد جسټن نیکس په وینا وسلو ته د خلکو لاسرسی پینډمیک یا وبا پر پولیسو باندې د خلکو د اعتماد کمیدل فشار او خپګان په امریکا کې د ځان وژنو د پیښو د زیاتېدو په مهمو عواملو کې شمیرل کیږي. د نیویارک ښاروالۍ د خپلو هغو څه باندې 4000 کارکوونکو او منصوبینو د دندو د ختمولو اعلان وکړ چې د مختلفو دلایلو له امله د کورونا د کوینس واکسینو له لګولو نه انکار کړو. او په روم کې د هند سفارت وای چې د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی سره په افغانستان کې دننه د غنمو د ویشلو په منظور د تفاهم یو یاداش د جمعې په ورځ لاسلیک کړ. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپي 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته افغانستان په دننه او بهر کې زیات شمیر افغانانو د افغانستان بانک انګل شو پیسو پاړه د امریکا د ولسمشر فرمان ته سخت خبرګون خولې او دا فرمان غندلې دي. افغانستان بانک دا پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلې دي دا بانک دا پریکړه نه مني. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ته
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یو اجرایی فرمان په ترڅ کې چې د جمعې په ورځ لاسلیک کړ د افغانستان بانک وویل ده شتمنۍ په دوه برخو وېشله چې یو برخه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو په بشري مرستو په مصرف پورسي او نیمه بل برخه به چې چیرې د امریکا محکمه پریکړه وکړي په امریکا کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 19 د پیښې د قربانیانو په کورنۍ د خیرخېګنې په چارو په مصرف پورسيږي. د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه په رسمي ډول د امریکا جمهور رئیس اجرایی فرمان ته خبرګون د خودره خو په دوه کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم د خپل ټویټر په پانه د امریکا د جمهور رئیس د اقدام افغانانو د پیسو د غلا کول په معنا ګڼلې دي. ډاکټر نعیم لیکلي د امریکا لخوا د افغان ولس کنګل شوی پیسې غلا کول او په خپل سر تصرف پکې کول د یو هیواد او ملت تر ټولو هغه ټیټه کچه انساني او اخلاقي ټیټوالی خي ماته او بره د انسان په تاریخ او ژوند کې معمول دي، خو تر ټولو لوی او شرمېدلې ماته بیا دا ده چې نظامی او اخلاقي ماته لسونه سرور کی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت مرسل ډاکټر عبد اللطیف نظری سپتمبر د 19 پیخي په قربانیانو باندې د افغانستان بانک د شتمنۍ ویشل د نړیوالو قوانینو او نړیوالو موازینو پر خلاف اقدام غړي.
ما از ازادي تدریجي پولهای
ډاکټر نظری ویل موږ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په تدریجي ډول د افغانستان د پیسو او د افغانستان د خلکو د شتمنۍ خوشی کېدو هرکلی کوو او د بشري حقوقو په برخه کې د نورو زیاتو اسانتیاو په توګه ګړو. خو د افغانستان د خلکو د شتمنۍ یو برخه د سپتمبر د 19 قربانیانو ته ځانګړي کېدل د نړیوالو حقوقو او نړیوالو موازینو پر خلاف ارزو، ځکه د سپتمبر د 19 په پیښه کې هیڅ افغان ګډون نه درلود. د همدې له امله د افغانستان شتمنۍ باید دغو کسانو په واک کې ورنکړل شي چې افغانان هغوی ته د زیان رسولو عاملین نه وو، بلکې په پیښه کې ښکېلو کسانو د نورو هیوادونو تابعیت درلود. همداشان افغانستان بانک په ویلامه کې ویلي چې دغه بانک کنګل شوي شتمنۍ د اثارو د زیرمو او د مالي نظام د پیاوړي کېدو د ټینګښت لپاره نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره کارول کېږي. د هیڅ ګوند یا شخص شتمنۍ دغه بلکې د ټول افغانانو ګډه شتمنۍ ده. افغانستان بانک ویلي چې امریکا د حکومت د پریکړې پر اساس دغه بانک شتمنۍ د ټاکل شوو اهدافو پر خلاف کارول کیږي، چې د افغانانو په حق کې یو نه عادلانه پریکړه ده. افغانستان هیڅکله دا پریکړه نه مني چې دا پیسې دي په بشري مرستو او یا دي په غرامت کې وکارول شي. افغانستان بانک د امریکا پریکړې ته د بیا کتنې او دغه بانک د ټول شتمنۍ د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. کابل کې د شنبه په ورځ په لږو افغانانو امریکا د جمهور رئیس د پریکړې په خلاف لاریون وکړ او د امریکا جمهور رئیس څخه وغوښتل چې په خپله پریکړه دي بیرته کتنه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وی چې امریکا د قانون له پلوه د افغانستان د شتمنۍ په اړه د پریکړې حق نه لري،
اما متاسفانه دغه تصمیم چې اوس رئیس جمهور امریکا نیولی یعنی جنبه حقوقي نه لري. درې نیم میلیارد ډالر د ان جی او د بواسطه خارجي له طرفه مصرف کیږي نور په 11 سپتمبر باندې، اما معلومه نه ده چې په 11 سپتمبر په خسارات باندې شل کال افغانستان چې دومره خسارات یعنی په ځان منلې دا به څوک دا خسارات ورکړي. دا فقط د زور خبره ده، د زور خبره ده، نه د قانون خبره.
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم او حسن حکر هم د امریکا د پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ګڼي.
دا پیسې نه د امارت د چارو کودي او نه د اسامه او نه د انقده د نور مشرانو، دا پیسې د هغو افغانانو د چهته د سپتمبر د پیښو نه خبر هم نه دي او همه عمر پر خفه دي چې څومره پر امریکایان خفه دي. نو کچېری په داسه شرایطو کې افغانان د سخت فقر سره مخ دي، د افغانانو د شتمنۍ ضبط کیږي یا نور کوم کیږي، دا به د افغانانو سره جفا وي او دا به د نړیوالو نورمونو تر پخو غندې کېده هم وي.
یو بل کارپوه شاهزاده مسعود وی چې امریکا په دې پریکړه بیا کتنه وکړي دا به افغانان د ډیرو ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم چې دغه پیسې د افغانستان د ملت پیسې دي، نه باید دغه څه یو کار وشي چې خدای نه خواسته په انده کې د موږ لپاره ډیر بد واقعي ولري. تر کوم ځای پورې چې د 18 سپتمبر خبره ده بن لادن خو نه پیګم چې دوی ته به معلوماتي چې چا راوسته څوک او بیا په کوم ځای کې وژل شو. نور دغه انتقام جی باید افغانستان د خلکو نه وانخلی د افغانستان خلک خصوصا په څلور لسیزو کې بیا په شلو اخر کلونو کې یعنی په دوه لسیزو کې ډیر بیرحمانه ډیر غبان د بمبار شول ووژل شول د دې غرامت به څوک ورکی دا به ډیره بې انصافه خبرې چې د افغانستان د پیسو په حق کې دغه سیمه تصمیم ونیول
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د خپل ټویټر په پاڼو د امریکا د جمهوریت د دې پریکړې ملاتړ کړی او د جمهوریت بایډن پرمانی د افغانانو د اړتیاو د پوره کول لپاره د نړیوالو هڅو یو برخه ګڼلې
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
د تیر کال د اگست 15مې افغانستان کې طالبانو د بیا واک تر رسیدو د تیر نظام د ړنګېدو د نړیوالو اړیکو او مرستو د کمیدو له کبله افغانستان د یو ستر بشري بحران سره مخ شوی دی. د خوړو نړیوالې ادارې د اټکل له مخې به پر روان 2023 میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوړو مرستې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې اوري
کې د خوړو د نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی د دفتر ویاندی میرمن شیدی تکرال امریکا غږ آشنا رادیو سره په وروستۍ مرکه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل او ویلو چې په دغه هیواد کې خلک په روان ژمي کې د خوړو او د ځانونو د ګرمولو لپاره د سون موادو ته اړتیا لري. مېرمن تکرار وویل
وضعیت لا هم کمزور دی. دا هیواد د وړاندې وچکالۍ ځپلې دی. جګړې او اقتصادي بحران له امله هغه کسانو چې وظیفې لرلې او کار یې کوو معاش او عاید لرو اوس د لوږې سره مخ دي.
د ډبلیو ایف پی ویاندی ویل چې په نیمایي افغانستان واورې اورېدلې دي چې ورسره د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. مېرمن تکرار وویل چې ډبلیو ایف پی د اټکل له مخې شاوخوا 3 میلیونه خلک په روان 2023 میلادي کال کې بشري مرستې ته اړتیا لري. مرمن تکرار دیا تکړه
هغه څه چې موږ هڅه کوو په ټول هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته خوړو د رسولو هڅې دي. هم دغه شان موږ په کلو کې د کلیوالو د بودیجې سیستم نه هم کار اخلو چې په استراري حالت کې موږ مختلفو میتودونو او لارو نه کار اخلو تر څو په چټک او اغیزمن ډول شاوخوا 3 میلیون خلکو ته مرستې ورسوو.
د خورو د نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی د معلوماتو لمخې دغه ادارې یوازې تر 2023 میلادي کال د ستمبر او دسمبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې خلکو ته 1,600,000 خواړه ویشلي چې د خوړو د ویشلو د اندازه د تیر کال د وروستیو 6 میاشتو کې د دغه کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله 3 ځله زیات دي. ډبلیو ایف پی وایي چې تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوړو مرستې رسول شوې دي. مېرمن تکرار وایي چې ډبلیو ایف پی د خوړو د رسولو بهیر د چټکولو لپاره د خپلو لاریو شمیر 1,100 ته رسولې چې په منظم ډول د پاکستان، تاجکستان او ازبکستان له بندرونو څخه افغانستان ته خواړه رسوي. د ډبلیو ایف پی ادارې دغه چارواکي افغانانو ته د خپل ادارې لخوا د مرستو رسولو د هڅو یادونه په داسې حال کې کړې چې د ریوټر خبري اجانس د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې بشري بحران د مخنیوي لپاره 15 میلیونه ډالر کابل ته انتقال کړي خو د بهرنیو اثارو څخه په راکړه وکړه کې د طالبان د حکومت د محدودیتونو له امله دغو پیسو څخه کار نشي اخیستلی. په دې اړه چې کله د افغانستان د بانک د پخواني رئیس ښاغلي واحد نوشیر نه پوښتنه وشوه چې افغانستان کې د دې اوسني بحران نه خلک څنګه وتی شي نو هغه خپل نظر داسې وړاندې کړو.
زما وړاندیز به دی هله به مدا وي چې دغه مرستې د بانکونو د لارې وشي اغیزه کېدای شي او څه پراخه وي خو که موږ غواړو چې دغه اغیزه واقعا دوامداره وي او په غټه کچه وي هغه دپاره پکار ده چې پرمختیایي سکتور کې یا پرمختیایي برخه کې په غټه کچه باندې مرستې وشي تر څو بېوزلي راکمه شي تر څو کارموندنه کې مرسته وشي او اقتصادي فعالیتونه ورسره ډېر شي.
بلخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت په خانه والی خاغل ضیاء الحق امرخیل وایي چې شپږ میاشتې مخکې دا تمه چانل لرله چې د جمهوریت نظام به داسې ناڅاپه ړنګ شي او خلک به داسې غیر یقیني حالت سره مخ شي. خاغلی امرخیل امریکا غاک ته ویل چی
متاسفانه د تیر کال په 15 د اگست باندې کله چې جمهوریت سقوط وکړ په ټول افغانستان کې یو بشری ناورین رامنځته شو او هغه عمده دلیل دار چې فقر ډیر سو، بیکاری بیروزګاری ډیر سو او د جمهوریت په وخت کې په حدود 1.2 میلیون افغانان مختلفو ادارو سره کار کول، امنیتی او دفاعي ادارو سره او همدارنګ ملکی ادارو سره نړیوال ټولنې ځنی نهادونه دلته موجود ول، هغوی سره کار کول چې یو غټه غوښنه برخه هغه بیکاره سو، دغه بیکاری مستقیم د دوی او د دوی د کورنۍ باندې منفي تاثیر درلودل.
د طالبانو حیات چې د غیر دولتي موسسو سره د خبرو په هدف سویس تللو په نړیوال ټول نغه کړو چې د بشري مرستو په اړه د دوی د اسلامي امارت سره د شفافیت او حساب کتاب په اساس مخکې لاړ شي. دوی په خپل اعلامیه کې ویلو چې د ټولو مرستو رسونکو بنسټونو غواړو چې د افغانانو سره د بشري مرستو د تسهیل او تدارکاتو د پولو د پرانستل کېدو او د بشري مرستو لپاره د یو خوندي دهلیز د رامنځته کولو په برخه کې مرسته وکړي. د کال 2023 د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي او مالی کړکیچ د افغانستان د کابو نیمایي اتباعو ژوند له قحطۍ او تهدید سره مخ کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي په هدف د اگست میاشت راهیسې په افغانستان د بندیزونو د کمیدو لپاره هڅې پیل کړې دي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. د امریکا د سنا مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر غړي وایي د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. سناتور ټیډ یانګ کوي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته د رسیدو په ځای طالبانو او د هغوی ترګرو شریکانو ته ورسیږي. په مکړی د وحید فیضی د رپورټ ته
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور کریس مورفي وایي د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. خاغلی مورفي د څرګندونې د سنا مجلس په هغه استمایي غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین او د متحده ایالاتو د غبرګون په نوم جوړه شوې وه. د استمایي غونډه د ژغورن د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی مدیر ډیوډ ملبن او د بحران د ډلې جیک پرې سلاکار ګرام سمیت راغوښتل شوی وو. لوانسان څخه د متحده ایالاتو تر وټولو شپږ میاشتې وروسته امریکایي قانون جوړونکي طالبان ته د ګټې لرسیدو پرته د هغه هیواد له کمزوري اقتصاد سره د مرستو لپاره محدود لارې چارې لري.
دا ښکاره ده چې اوس مهال افغانستان ته د میلیاردونو ډالر ورکول اخلاقي خطرونه لري. موږ کولی شو له طالبانو یې بچ کړو. خوشک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم تاثیر وکړي. دا د ډیر خپګان وړ ده.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ډیوډ ملبن د کانګرس په استمایي غونډه کې وویل هغه راپورونه تاییدولی شي چې افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د خپل وجود غړي پلوري.
افغانستان شپږ میاشتې مخکې یو بېوزلی هیواد و، ډېر بېوزلی، خو نن له لوږې سره مخ هیواد دی، یوازې بېوزلی نه.
سناتور ټیډ یانګ وایي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحق کسان ته د رسېدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترهګرو شریکانو ته ورسیږي.
باید له مالي سرچینو څخه د طالبانو د محروم کېدو په برخه کې په خپلو هڅو کې هوښیار واوسو، پرته له دې چې هغوی د نورو ترهګرو اعمالو لپاره وکارولی شي.
سناتور جن شاهین افغانانو او په ځانګړې توګه ښوونکو ته د تنخواګانو رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو شک وښود.
Mr. Miliband and Mr. Smith.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د مشارکت په اړه زما تر ټولو ښه احساس دا و چې زیات شمیر نجونې ښوونځیو ته تللې، میرمنې پوهنتونونو ته تللې، یو شمیر میرمنو په اقتصاد کې مشارکت درلود. خو تاسو چې څه وایې هغه دا دی چې موږ باید اقتصاد پرانیزو یوازې نارینه وو ته. نو تاسو راته ووایاست چې څنګه دا کار امکان لري؟
هغوی ژمنه کړې چې 14 کلونو څخه پورته نجونو ښوونځي به د مارچ په میاشت کې پرانستل کیږي. راځئ د ښوونکو تنخواګانې ورکړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښوونکي ښوونځیو کې شته او وبګورو چې دا ژمنه عملي کیږي که نه.
د کانګرس غړی او د مرسته کوونکو بنسټونو مشان په داسې حال کې افغانستان سره د مرستو په څرنګوالي غږیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت تیر میاشت د کارکیچ د مخنیوي په هدف د 308 میلیون ډالرو نورو بشري مرستو ژمنه وکړه.
We can still dream of an Afghanistan at
peace. موږ لا هم د یو داسې افغانستان خوب لیدلی شو چې خپل ځان او نړۍ سره په سوله کې وي، له جګړې راپاڅیږي او خپل وګړي وساتي. په پایل کې امریکا لوی پلانونه درلودل، خو په پای کې دا هغه سپیڅلي هدفونه دي چې باید ترلاسه شي.
ملګرو ملتونو تیره میاشت له نړیوال ټولنې څخه د تر ټولو سترې مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د رانږدې کېدونکو بشري کړکیچ لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
کابل ته د یو شمیر ولایتونو د کډوالو کورنۍ او دراتک سره په دې ولایت کې د پولیو یره پیدا شوې ده. نور حال د لیمی امرخیلی په دې رپورت کې اوري.
کابل چې پکې د بیلابیلو ولایتونو ګڼ شمیر کورنۍ میشتې دي، په دې ورسته کې بیا هم له نورو سیمو څخه یو شمیر کورنۍ د راتلو په هڅه کې دي چې له دوی سره د پولیو وایرس ته انتقال ویره هم موجوده ده. د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسولین وایي دوی د هغو کورنۍ لپاره په منظمه توګه د واکسین ټیمونه لوړاندې ګمارلي چې له نورو سیمو څخه کابل ته راکړه کیږي. دوی زیاتوي هغه کورنۍ چې کابل ته راځي له دوی سره په نیو مایکرو پلان کې لوړاندې شاملوي. د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شامومن د سی وی
موږ د هر کمپاین نامخ کې خپل مایکرو پلان تمدید کوو یا ریوایز کوو. هغه کورنۍ چې کابل ته نوی راځي هغه موږ په نوی مایکرو پلان کې شاملو، او کچیر خدای نخستا کوم نوې وایرس راشي نو موږ موثر سرویلانس سیستم لرو، نو موږ ته پته لګیږي چې هغه په وخت نیغه تدبیر ونی.
کوبرا چې دوه اونۍ وړاندې کورنۍ له زابل ولایت څخه کابل ته کډه شوی وای چې د بد اقتصادي حالت له امله د اولادونو روزن ته هم په سمتوګه پاملرنه نشي کولای. هغه وای چې هم د پولیو ناوړه ناروغي د زیان په اړه پوهیږي، خو د کډوالۍ په جریان کې خپل ماشومان نه دی واکسین کړي.
مونږ دوونه کې چې لزابل ولایت نه کابل ولایت ته راکړه شوې یو. په زابل ولایت کې هم کله نا کله د پولیو رضاکاران راتلل او ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقاوه، خو ډیره زیات خاصه توجه ورته نه درلوده. د دې لپاره چې مونږ سیمه له خار نه ډیره زیاته لري وا او لاسرسي ورته نشوي کولای. هم چنان زمونږ په سیمه کې به هر وخت جګړې وي، نو کله کله به ماشومان له واکسین نه پاتې کیدل.
بل لوري روغتیا پالان مایي هغه کورنۍ چې د هیواد له لرې پرتو سیمو کابل ته راځي، د دوی والدین ته باید عامه پوهاوی وشي تر څو د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په فرانسویانو روغتون کې د ماشومانو یو تن متخصص ډاکټر اسمت الله اسم داسې وایي
د پولیو پاک لا چې کله د ماجرین له ولایتونو کابل ته راځي د غول لپاره لازم ده چې هم کورنۍ ته تبلیغ شي، و هم درنګ دولتي مسولین د په هر اوسو کې خصوصا ولات ته کوم چک پوینټونه دي، کوم مرکز ته کوم چک پوینټونه دي، په هغه کې باید دوی روغتیايي مراکز ولدي.
د نوموړي په خبره چې د جګړو او ناامنۍ پر مهال ممکن د هیواد په یو شمېر سیمو کې ماشومان د پولیو واکسین له تطبیق څخه به برخې پاتې شوي وي. نو اوس په کار ده چې د لویو لارو په اوږدو کې د پولیو د ګرځنده ټیمونو په وسیله ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین تطبیق او د دې خطرناکې ناروغۍ مخه ونیول شي. د سکار چې روان 2022 میلادي کال هم د پولیو له جدي خطر سره مخ دی، ځکه څو ورځې د مخې د پولیو و مثبته پیښه د پکتیکا په ډیلا خوشمن ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. روغتیا پالان وایي چې پولیو ناروغي درملنه نه لري، خو د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان له تلپاتې ملولیت څخه وژغوري. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.